ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې دی. تاسو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري په خدمت کې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څلور اړخیزه غونډه کې نن په کابل کې ویل چې د روانې میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی څرګند شي او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سوله اکبر جهاد وبال. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري نړیوالو څېړونکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو و مهم ځایونه په نښه کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپلمنځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونه نیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري. خو تر دې مخکې د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالی شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ او د بغران ولایت د ډنډغوري سیمې له کورنیو بې ځای شویو سره مرستې وشوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي. صلاح الدین ربانی نن په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې د افتتاح په مراسمو کې ویل د مخکنی توافق له مخې د فبروري تر اخره به له وسلوالو طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زمینه برابره شي.
مو غواړو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو جزئیات د روانې فبروري میاشتې تر اخیر پورې مطرح کړو.
ښاغلي ربانی زیاته کړه چې سوله یوازې د افغانانو هیله نه بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره یو شرط هم بلل کیږي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوی پخوا په اسلام آباد کې او یو یې په کابل کې جوړه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالی شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. پخوانی جهادي رهبر پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوی مشر او د پخوانی ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا د غړو د معرفي کېدو په مراسمو کې ویل چې د سولې شورا نوی غړي به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. له بل پلو د سولې د عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی هم هیله څرګنده کړه چې دغه شورا به وتوانیږي چې په هیواد کې د سولې لپاره د پام وړ کارونه ترسره کړي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د فاریاب سیمه چارواکي وایي هغه 15 تنه دولتي کارکونکي بیرته خوش شول چې د وسلوالو طالبانو له خوا دوه میاشتې وړاندې تښتول شوي وو. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شرین تګاب ولسوالۍ د استیناف یو څرنوال شامل وو. ښاغلي بیدار وایي دغه کسان د قومي مشرانو په مرسته تیر مکم پرته له کومې معاملې خوشې شوي دي. او د بغلان ولایت د ډنډغوري سیمې له کورنیو بې ځای شویو سره د بیات بنسټ له لوري د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. د دغه بنسټ استازي محمد امین رامین نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په راتلونکي کې له نورو بې ځای شویو سره هم مرسته وکړي. له دې وړاندې د بېلابېلو موسو له خوا له نږدې 300 بې ځای شویو کورنیو سره هم مرسته شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتنامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان کانګرس ته سپارلو لپاره چمتو کړی دی. د پنټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پنټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره سم بشپړ کړی دی. ګوانتنامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شوی و او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندانیان همداراز له هغو حقونو څخه هم بې برخې دي چې نور نور امریکایان لري. د دې زندانیانو ډیری له څو کلونو راهیسې له محاکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما غوښتل د ولسمشر په توګه د کار له پایله ویل چې دی غواړي ګوانتنما زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسلوال د کسانو د استخدام لپاره د یوې پلمې په توګه کار اخلي، خو اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګوانتنامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. په ایران کې د سیامک نمازی په نوم د یو بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب پیل کړی دی. دغه راز ورته له خپل مدافع وکیل سره د خبرو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. نمازی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري چې په تېره اکتوبر میاشت کې د کورنۍ په وینا نمازی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري چې په تېره اکتوبر میاشت کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و چې د ایران سپه پاسداران ګارډ ونیو. تر اوسه پورې ایراني چارواکو پر هغه لګول شوي تورونه نه دي اعلان کړي. د نمازی مور ویلي چې زوی له تېر شنبې راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی دی چې دوی یې اندېښمن کړي دي. هغه نړیواله څېړونکي ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي و مهم ځایونه په نښه کړي دي چې راتلونکي میاشت یې په اړه څېړنه پیلوي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم مشره ویرجینیا ګامبا په هغه راپور کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی وای، پنځه قضیې په نښه کړي چې ممکن له کیمیاوي وسلو څخه استفاده پکې شوې وي. ټولې په ادلب ولایت پورې تړلي دي او د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ پیښې رامنځته شوې دي. د کیمیاوي وسلو د استعمال دوه نورې پیښې چې په اړه یې څېړنه کېږي د حلب ولایت په هما خارګوټي او ماریا سیمه پورې تړلې دي. دا هغه سیمې دي چې د اسلامي دولت پر وسلوالو شک کېږي چې د تیر اګست میاشت کې به یې زهرجن ګاز استعمال کړی وي. ګامبا وویل پلټونکي هیله مند دي چې د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د پیښو وروستی لست نهایي کړي چې کله دوی ژوره څېړنه پیل کولی شي. د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو له کارولو انکار کوي، خو لویدیځ هیوادونه یې ګرم بولي. په تېره بیا دا حکومت له هلیکپټرو د کلورین او نورو زهرجن بیډلي بمونو په غورځولو تورن دی. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربند پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 14 د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کومه اړیکه لري که نه، چې په سوریه کې له اوربند وروسته په 13 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هېواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت رارسېدلی دی. په سوریه کې په څلورو کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل د انتخاباتو 2012 میلادي کال په مئی کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره پر روانه مئی میاشت کې ختمیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمر نن په کیف کې وویل چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپل منځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونه نیسي چې د مینسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري. په کیف کې د اوکراین او د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبرې کنفرانس کې شتاینمایر وویل د مینسک د تړون د عملي کولو لپاره پکار ده چې اساسي اقدامات وشي. هغه وویل روسیه باید د مینسک د تړون د عملي کولو لپاره تیاره شي. شتاینمایر وویل جرمني او فرانسه به د اصلاحاتو په برخه کې د اوکراین د هڅو ملاتړ وکړي، خو هیله کوي چې کیف دغو اصلاحاتو ته ادامه ورکړي چې د خپل اقتصاد له رغولو سره مرسته وکړي او هم به د مینسک تړون په دې توګه عملي کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دی. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د خبرونه تر درو بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلورمه څلور اخیزه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې تمرکز پر څه دی؟ په دې اړه پر راپور سربیره د سولې د عالي شورا د نوي مشر د معرفي کېدو په دې شورا کې د بدلون اخیزې څېړو. د پکتیا والی غوښتنه وکړه چې د فساد په تور څارنوالۍ ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون لپاره دې څوک سپارښتنې نه کوي. د کندهار د ګمرک څو کارکونکي هم د فساد په تور نیول شوي دي. په کندوز کې موټر بمې چاودنه شوې ده. دا او ځینې نور راپورونه لرو. په پای کې ازادي او اوریدونکي، د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د سولې د ټینګښ لپاره څلورمه څلور اخیزه غونډه د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو په ګډون نن رسمن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پرانستل شوه. صلاح الدین ربانی په پرانستون کې وینا کې له ګډون کوونکو وغوښتل چې د رواني میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات باید طرح شي. ښاغلی ربانی همداراز په دغه بهیر کې د پاکستان رول مهم وباله او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاریو هم ټینګار وکاوه. قاسم سولمل دې غونډې ته ورغلی و او اوس هم د کابل له سټوډیو د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت د سولې د ټینګښ لپاره د څلور اړخیزې ناستې جوړېدل مهم بولي او تاکید کوي چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې کار حساسو پړاوونو ته داخل سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سولې په اړه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې په پرانیست غونډه کې وویل چې تر اوسه په دغو ناستو کې ښه پرمختګونه سوي دي. ښاغلی ربانی د همغږۍ ډلې د کاري لایحې تصویبېدل، د لارې د نقشې برابرېدل او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو د ګډون کوونکو هیوادونو د نظر یووالی د دغه پرمختګونو له مهمو بیلګو یاد کړل. نوموړي ویل چې افغان حکومت په دې برخه کې د لارې د نقشې له مخې د ګډون کوونکو هیوادونو عملی ګټور او پر وخت اقداماتو ته پته مدي.
من مطمئن هستم که بحث‌های امروزی ما به پیشرفت‌های نشست‌های قبلی این گروه در اسلام آباد و کابل می افزاید، به ویژه به دنبال توافقی که در ماه اول فوریه در 30 نشست گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد صورت گرفت. ما می خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم درز ویل چې افغان حکومت د روان کړکیچ لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف یو وار بیا طالبان د سولې خبرو کې ګډون ته رابولي، خو په ورته وخت کې د غوډلو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ چې د پوینات او تریخوالي ته دوام ورکوي. د څلور اړخیزو غونډو له درو مخکینۍ څخه دوی په اسلام آباد او یوه په کابل کې جوړه شوې وه. د څلور اړخیزې غونډې په درېیمه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو سولې ته د رسېدو لپاره د لارې نقشه جوړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د ځای او نیټې د ټاکلو لپاره هڅې پیل کړې. د دغه لړۍ په درېیمه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو دا هم ویل چې د رواني میلادي میاشتې تر اخره به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د همغږۍ په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې همدارنګه ویل چې د ګډون کوونکو هیوادونو ګډ کار او اقدامات به په سیمه کې د سولې ټینګښت او له تروریزم سره مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی ربانی په دغه پروسه کې د پاکستان ونډه وستایله او هغه د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره ګټور وبلله.
نقش افغانستان و همسایه ما پاکستان در موفقیت تلاش های مشترک ما اساسی و بسیار مهم است. امیدواریم که در این نشست بر سر آغاز هر چه زودتر اقدامات میان علمای افغانستان و پاکستان برای حمایت از صلح در افغانستان و استادگی در برابر خشونت که بر مردم افغانستان و منطقه تحمیل شده است توافق صورت گیرد.
له دې مخکې ګڼو افغان چارواکو، جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي او دغه هیواد په افغانستان کې د تروریستي ډلو لوی ملاتړی یاد کړی دی. که څه هم تر اوسه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې نتیجه نه ده روښانه، خو تمه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغې ناستې نتیجه له ګډون کوونکو هیوادونو سره په یوه ګډه اعلامیه کې خپره کړي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په هدف د څلورمې څلور اړخیزې غونډې د جریان په اړه مو د سولمل راپور واورېدو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني سوله اکبر جهاد بولي او وایي چې د سولې ټینګښت ولس او دولت ستره هیله ده. ښاغلی غني نن د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه او تشکیل د معرفي کېدو په مراسمو کې همداراز وویل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې باید څوک د حکومت پر اراده شک ونه کوي. د سولې عالي شورا نوي مشر پیر سید احمد ګیلانی هم ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د سولې د ټینګېدو لپاره هلې ځلې وکوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې علي شورا نوې مشر او د رهبری پلاوی غړي په رسمي توګه معرفي کړل. محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي او د سولې شورا نوې غړو ته هم سپارښتنه وکړه چې په پوره خپلواکۍ سره خپل چارې مخته بوزي. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ د سولې علي شورا د نوې تشکیل د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د هیچا زور ته نه تسلیمیږي او مخالفین باید له موجوده فرصت نه په استفادې د سولې خبرو ته حاضر شي.
امروز بزرگای جهاد ما
نن سمون د جهاد مشران د جهاد یو بل پړاو پیلوي چې هغه اکبر جهاد دی. د سولې علي شورا او نوی رهبری ته یې بشپړ ډاډ ورکوم چې تاسو به په خپلواکۍ سره خپل کارونه مخته وړئ او حکومتي چارواکي او د ملي امنیت شورا به تاسو سره تل مشورې کوي. تاسو یې چې سولې ته دوه برابره عزت ورکوئ.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې علي شورا د نوی مشر او کریم خلیلی د سر مرستیال په توګه ټاکل شوی. د غراز حاجی دین محمد، حبیبه سرابی، عبدالخبیر، عطا الرحمن سلیم او عبدالکریم خدام هم د دغه شورا نور مرستیالان دي. دغه شورا ته محمد ایوب رفیقی د دارالانشا د مشر او فرهاد الله فرهاد او بشیر فاروق د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد، عطا الله لودین، محمد اسماعیل قاسمیار، صدیقه بلخی او حسینه صافی بیا د سولې شورا د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دي. د سولې نوې شورا 50 غړي لري او ولسمشر وویل چې د پخوانی شورا هغه غړي هم په دې کې شامل دي چې په تیرو دوه کلونو کې د سولې شورا په غونډو کې منظم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د سولې علي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ډاډ څرګند کړ چې ورسپارل شوی دنده به په بریالیتوب سره مخ ته وړي.
د جهاد توره مو واخیست او خپل استقلال، ازادي او د دین او د وطن حقوق دا د افتخار ځای دی. اوس انشاء الله چې موږ به کوشش کوو چې د سولې د استقرار او آرامی دپاره چې دا نظام اوپلی شي سي او ملت دپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې علي شورا تشکیل نوی کړ چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ملګرتیا یې داسې هڅې پیل کړي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې د هڅو د بریالیتوب یو راز په دې کې دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت نه یوازې دا چې د افغانانو ملاتړ له ځان سره لري، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم لري. موږ هم له هغو هیوادونو مننه کوو چې په دې پروسه کې له موږ سره صادقانه همکاري کوي.
د سولې علي شورا پر پخواني جوړښت مخکې انتقادونه موجود وو او په دې وروستیو کې نړیوالو مرسته کوونکو پر دې شورا خپلې مرستې هم بندې کړې. سولې ته د افغان حکومت له دې څو اړخیزو هڅو سره سره تر اوسه طالبانو خپل نظر نه دی څرګند کړی او د چارو کتونکي یونس فکور ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې شورا نوی تشکیل هم د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی او د سولې د خبرو وړتیا نه لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
سره لدې چې د سولې د عالی شورا تازه ټاکل شوی مشر او مرستیالان د شورا غړو ته ورمعرفي شوی دی. خو د هلمند د سولې ولایتي کمیټې مسؤل فضل باری فیاض وی د سولې عالی شورا تشپنوم جوړشته مسؤلیت لري خو صلاحیت نه لري. د هلمند ولی مرزا خان رحیمی وویل که د سولې د شورا ترکیب دې ډول دوام وکړي، البته د اشاره مخکنی ترکیب ته د سولې راتلل امکان نه لري. په هلمند کې په داسې حال کې د سولې د عالی شورا د کارونو څخه د خلکو هیلی مخ په ختمې دوري چې په دې ولایت کې جنگونه ورستربلی زور اخلي او 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. له هلمند د الیاس دای راپور وبري.
په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل فضل باری فیاض وی تر هغه چې د سولې علي شورا ته د سپارل شوی مسؤلیت ترڅنګ پوره صلاحیت ورنه کول سي، ډېر امکان به ونه لري چې په ولایتي کچه جنگیدونکي وسلوال سولې ته مخه کړي. د سولې د ولایتي کمیټې د مسؤل په داسې حال کې د دې شورا پر جوړښت نیوکه کوي چې د اجرایي ریاست معلوماتو له مخې د سولې شورا ته تازه نوی مشر او شمېر مرزیالان ټاکل شوی دی. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل شاغلی فیاض که څه هم دغه صلاحیتونه په ډاګه نه کړل، خو وی ویل د اوس لپاره د سولې د شورا جوړښت تش په نوم دی او معلومه نتیجه نه لري.
څه چې باید د سولې شورا کړی وای او کم صلاحیتونه چې باید راکول شوي وای هغه موږ ته نه دي راکول شوي. کم شي باندې چې صلح راتلای شي موږ به پوهېږو په وطن کې، په دې وطن کې چې صلح راتلای شي هغه څه زموږ په واک کې نه دي راکول شوي.
ویل کېږي د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره پیر سید احمد ګیلانی او د دې شورا مرستیالان کریم خلیلی، حبیب سورابی، عطا الله سلیم، مولوی خیبر، حاجی دین محمد او مولوی خدام غوره سویری. په هلمند کې د سولې د ولایت کمیټې مسولین په داسې حال کې د سولې د عالی شورا پر جوړښت او کارونو نیوکه کوي چې د دغه کمیټې د څو کلونو د روزلو سره سره تر اوسه ترسل یو څو ډیر کسان د سولې سره یو ځای سوي او خپلې وسلې پر مځکې شوي. د هلمند والي میرزا خان ریمی هم د فیا سره ورته نظر لري. ریمی ازادي راډیو ته وویل د سولې د هلو ځلو د یو اړخ ناکامي دا وه چې ډېر موده مشر او په تشکیل کې وړ کسان نه درلودل.
په هلمند کې دا شرایط آماده دي کېدای شي د اقوامو مجاهدینو علما کرام په واسطه له مخالفینو سره تماسونه ونیول سي او دوی دعوت سي د سولې پروسې ته. نو دا کار متاسفانه ډېر ضعیف مخته تللی ده. په دوو برخو کې موږ پروګرام لرو سه اتمن دا پروسه په موږ ګرانډي کوو. له ټولو امکاناتو به په دوو برخو کې استفاده کوو.
میرزا خان ریمی وویل سره د دې چې په هلمند کې د ډېرو مودې راهیسې د سولې دپاره تر یوه حده شرایط اماده ول خو د سولې شورا ونسوه کولی د نورو اقوامو او علماو سره په ګډه د دغه فرصت څخه ګټه واخلي. د سولې د شورا د کړنو په اړه د خلکو هیلې په داسې حال کې مړاوې ښکاري چې سه شنبه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د څلورمې ناستې ورځ ده او د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. د هلمند خلک هم د سولې د عالي شورا په اړه بیلابیل نظرونه لري. د دوی اکثره نیوکه کوي او د شورا د کارونو څخه خوښ نه بریښي.
د سولې شورا که نتیجه ورکولی د دې مخکې تقریبا شپږ څلور کاله مخکې د سولې شورا منځته راغلې ده، نو سوله به څه وای؟ سوله کېدلی هلمند کې هره ورځ جنگ دی، هلمند کې هره ورځ د غم کمبلې اوارې دي، باید سوله راغلې وای. سوله څه وخت راځي؟ په کوم حالاتو کې راځي؟
دغه د سولې شورا په بعد ما نظر دا دی چې بیخي دا څلور پنځه کاله کېږي چې هیڅوک دې ته مراجعه نه ده کړې. څه چې ما ته د هغه موضوع رامعلومېږي څه کار نه دی سوی، نه هم داسې څوک پښې پسې رالڅې کړي چې باید دا کار وشي.
په کابل کې د سولې په موخه د افغانستان په شمول د چین، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو لپاره د نیټې پر سر خبرې او د سولې د عالي شورا په اړه د هلمند د چارواکو منفي نظرونه او د دې شورا څخه د خلکو هیلې په داسې حال کې مړاوې ښکاري چې په دې ولایت کې جګړې د ورځې نه بلې ته زور اخلي او ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې لویږي. چې شي بېلګې تازه تېره اونۍ د نوزاد او موساکله دوو ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وتل دي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
د حکومت لمراست پراته کلیوال انجونې څنګه کولی شي د لیک لوست له نعمته برخمن شي؟
د خزو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه د ماشام له و بجو د سهار تر و بجو خبري شي. تاسو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو یا ساعت 2 بجې او دروش دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو په منځني صفه 12:15 نیوي دوام کوي. که په لوی شارونو کې اوسې په 3.15 صفه اف ام هم اوریدئ شي. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې د دغو کسانو د نیول کېدو پر سر د کندهار د والي او امنیه قمندان ترمنځ اختلاف رامنځته شوی، خو چارواکو دغه خبره تایید کړې نه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دیاړه راپور لري.
د کندهار د والي ویان سمیح خپلواک ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین له دې عمله نیول سوي چې شاوخوا 15 موټرانو ته یې د ګمرکي محصول پرته د تېرېدو اجازه ورکړې وه. د خپلواک په وینا د تېرې یکشنبې په ورځ د کندهار والي لخوا یو هیئت د سپین بولدک ولسوالۍ سرحدي ګمرک ته د فساد د ادعاو د څېړلو لپاره واستول سو. د خپلواک په وینا د هیئت تر څېړنې وروسته معلومه شوه چې یو شمېر بربري موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي. د نوموړي په خبره د ملي امنیت ځواکونو او د ورغلی ایحات لخوا د موضوع سره په تړاو د ګمرک مدیر او د نور مامورین یو څوی
دی لکم سره محصول څخه مثلا و با سې ګمرک ته مثلا د ولایت له لخوا څخه توقف شوی دی او درې کسان چې خپل د ګمرک مدیر دی یو د جزا په سیمه مدیر او باندې د خولي دروازې لیدل دا څنګه سره په توقف باندې دی چې دا راستنه باندې توس پارل شي.
د کندهار د والي ویان وایي چې ممکن دغه کسان په دولتي چوکاټ کې د ځینو مقامات سره تللی وي، خو خپلواک ونه وایي چې دغه مقامات څوک دي. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره سوي چې نیول سوي کسان د کندهار د امنیه قمندان پورې تړلي دي او پر دغه مسله د کندهار والي او د امنیه قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته سوي. خو د کندهار د والي ویان سمیح خپلواک دغه ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د کندهار د امنیه قمندانۍ هم د والي او قمندان ترمنځ د اختلافاتو مسله ردوي او وایي چې پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په فساد د تورونو کسانو د نیول کېدو لپاره مرسته کړې. د امنیه قمندانۍ ویان زیات ورانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته شپږ موټره وسلوال چې ګمرک ته د پولیسو د اجازې پرته داخلېدل نیول سوي.
امر چې د ولایت مقام لخوا سوی دی شه بدرنښته او شه بدرنوي اجراات چې شوي دي، اما هغه شخصي افراد او اشخاص چې غواړي په یو رسمي اداره کښې دوی خپلې پلټنې وکړي او په خپل سر باندې خلک ونیسي، د دې اجازه نه ده ورکول شوې. ان تر دې چې هغه نفر نیول سوي هم دي، د دې د دخول د ګمرک او د ځینو اشخاصو افرادو په دوسیې کښې لاسوهنې او یا د دې رسمي چارې د ځنډ سره د مخ کولو مخنیوی شوی دی.
د دوراني په وینا دوی تحقیقات کوي چې دغه کسان په چا پورې تړلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د دغه وسلوالو د نیول کېدو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې بولدک ته د ولایتي ادارې لخوا د استول سوي هیئت کوم غړی نه دی نیول سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې په سپین بولدک کې د ګمرک درې کارکوونکي د فساد په تور نیول شوي دي. د پکتیا والي د فساد په تور ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي او د ځینو نورو د معرفي کولو ګواښ یې کړی دی. د پکتیا والي په عین حال کې غوښتنه کړې ده چې څوک دې د متهمو کسانو د خلاصون هڅه او سفارش نه کوي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور واورئ.
د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر نږدې وخت کې د یو شمیر نظامي او ملکي ادارو مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي او ډېر نور به هم د فساد په تور معرفي کړي. والي ګواښ وکړ هغه کسان چې د فساد اسناد پرې موجود دي څارنوالیو ته معرفي کوي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې څارنوالیو ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون سپارښتنې دې نه ورته کوي. هر چا باندې ستونزه ولري او پوهېږي چې دا به فساد څنګه کړ دی، دا زما اعلان دی چې هغه د مرکز د مشورې نه بغیر په همدې ځای کې عدلي او قضایي څارنوالۍ ته معرفي کوو. او تاسو په لنډو ورځو کې اورېدلی مې چې ما هم په نظامي بخش کې د اولې حوزې عوامر او د هغې ټول عوامل مې څارنوالۍ ته معرفي کړې ده. زه پوهېږم ډېر زیات فشار په موږ باندې هم دی او تاسو ته به هم ډېر زیات خلک راځي، وکیل صاحبانو ته به ډېر زیات ورونه راځي چې هغې په خلاصېدو کې کوشش وکړي. خو غوښتنه مې همدا ده چې دلته باید موږ ځان ټینګ کړو، که بېرته یې خوشي کوو دغه لاره بېرته خرابېږي، هر سړی بیا په دې پوهېږي چې زه بېرته خوشي کېږم.
نوموړي دا هم وویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د یو شمېر نورو ادارو مشران او مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د والي په دې اقدام چې د فساد سره د مبارزې په لړۍ کې یو شمېر نظامي او ملکي مامورین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، د پکتیا ولایتي شورا او قومي مخور ستایي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته دوام ورکړي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی:
نو څرنګه چې دغه اقدام په مرکز کې شروع شو چې په ملکي او نظامي ادارو کې خلک څارنوالۍ ته معرفي کړل، د دې ګام مننه ترنه کوو او غوښتنه کوو چې دغه لړۍ جاري وساتي. د دې تر څنګ نور هم په فساد کې ښکېل کسان ډېر زیات موجود دي، دلته د مافیا کړۍ دي. نو ضرورت ده چې په سلګونو کسان د ولایت په کچه موږ څارنوالۍ ته وروپېژنو. نو بیا هم د ولي صاحب نه غوښتنه کوو چې نور داسې کسان چې په فساد ککړ دي وخت نه وخت موږ خپلې مشورې خپل اسناد ورسره شریک کړي. غوښتنه مو ده چې هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
نوموړی دا هم وایي چې د دغو فاسدو چارواکو مافیایي کړیو لاسونو ولسوالیو ته هم رسېدلي دي او له ولایتي ادارې څخه په ولسوالیو کې هم د مفسدینو د نیولو غوښتنه کوي. د پکتیا یو بل قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي د والي دا اقدام ستایي او وایي چې د وړو چارواکو په معرفي کولو فساد له منځه نه ځي او په خبره یې ولایتي اداره باید د لویو فسادونو مخه ډب کړي.
د دې اقدام ارکلی کوو خو ستونزه په دې وړو مامورینو نه حل کېږي. اوس نن هم په ګمرک کې موږ تاسو وینو چې اته موټر نیول شوي. موږ غوښتنه همدا ده چې هر څه پکې بار وي، د رسنۍ په حضور پکتیاوالو ته باید په ډاګه شي دا چې نن په اتو موټرو کې دغسې څه تېر شوي دي یا کېږي، غیر قانوني کړنې ترسره کېږي. دا لاره چې دوامداره ده، د موټر چې تشریکي نه په دې کې به څومره انفجاریه مواد او نور غیر قانوني مواد تېر شوي، دا باید مطبوعاتو سره شریکه کړي او په دې مامورینو باید بسنه ونه کړو. د دې اصلي جرړو ته اوس لاسرسی دوی نه دی کړی، هغه اصلي لاسرسی هغو جرلو ته وکړي چې ستونزه په حل کړي.
د ده په خبره که دا کار دوام وکړي او د فساد مخه ډب شي، هم به په اداره کې اصلاحات راشي او هم به په خبره د فساد مخه نیول شوې او ښه حکومتداري منځته راغلې وي. والي دا خبره په داسې حال کې کوي چې درې میاشتې وړاندې د فساد اسنادو په لرلو سره د پکتیا معرف ریاست ځینې چارواکي، دوه اونۍ وړاندې د ګمرک یو شمېر مامورین او د ګردیز د لومړۍ حوزې ځینې نظامي کسان قضایي او عدلي ارګانونو ته د فساد په تور ور معرفي کړي دي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422124 15.
ساعت 2:10 شوې. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. نوریاس نوري د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویویل چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي. صلاح الدین رباني نن په کابل کې څلور اړخیزې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل د مخکني توافق له مخې د فبروري تر وروستیو نیټې بورې به چې شپږ ورځې ورته پاتې دي له وسله والو طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زمینه برابره شي. خو وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی غواړي له حکومت سره په مهمو خبرو کې برخه واخلي څه نه دي ویلي. په افغانستان کې سولې روانو هڅو په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه د سولې د عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا د نوي مشر او د پخوانی ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 داعشیان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاني نن ازادي راډیو ته وویل د هغه سختدریزي تېره ورځ په اچین ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي هغه 15 تنه دولتي کارکوونکي بیرته خوشي شول چې د وسله والو طالبانو لخوا دوه میاشتې وړاندې تښتول شوي وو. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی دی. په ایران کې د سیامک نیم نمازی په نوم د یوه بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. هغه نړیواله څېړونکي ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي اووه مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکي میاشتې په اړه څېړنه پیلوي. وروسته له دې چې متحدو ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربن پر نافذېدو موافقه وکړه. ولسمشر بشر الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 14 د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر نن په کیف کې وویل چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپل منځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونه نیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري.
د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تېرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژۍ کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه کمه کړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته رسیدلی او یوازې محدود شمېر عسکرې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له قابلیتونو او ظرفیتونو اغېزمنه استفاده وشي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ناټو تړون وایي چې د روان دوبي لپاره د دوی د ماموریت اصلي هدف پر امنیتي پوستو د افغان ځواکونو د اتکا کمول دي. داسې ګڼل کېږي چې وسلوال طالبان شایي په دوبي کې جګړې ته لا شدت ورکړي. ناټو غواړي چې په دوبي کې د جګړې له شدت سره د افغان ځواکونو په ستراتیژۍ کې بدلون راشي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال ولسن شوفنر رویټرز خبري اژانس ته ویلي په پوستو کې زیات شمېر عسکر پراته دي. یو افغانی پوځي خبره ده چې کله چې د هر ځای دفاع کوي د یو ځای دفاع هم نسی کولای. دا خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وضعیت سره ښه برابره ده. د ناټو ځواکونو د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو نقشې لورایې لیدل کېږي. افغان امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هلمند په زیاتو هغو سیمو کې چې جګړه وه خپلې پوستې پرېښودې. افغان چارواکو وویل چې دا حرکت به موقع ورکړي چې د وسلوالو پر پناه ځایونو حملې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قواو قمندان جنرال مراد علي مراد ویلي موږ پریکړه کړې چې خپل عسکر له دفاعي حالت راوباسو او په راتلونکو میاشتو کې د تعرضي موقعیت د خپلولو لپاره تیار کړو. جنرال مراد ویلي زموږ ځواکونه تر شدیدو تمرینونو لاندې دي او د پسرلنیو عملیاتو لپاره د ښې تیارۍ لپاره یې په وسلو هم تجهیزوو. مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخت شمیره تیر کړ.
تمام قلوردوهای ما برشان هدایت
ټول قلوردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوې ده او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او دا و کسانو نه بدولو هڅه بکوي چې د افغانانو پر ارزښتونو باندې باور نه لري.
معتقد نیستن بر ارزښایشان.
امنیتي پوسټه وسلوالو ډلو ته د حمله کولو لپاره یو څرګند هدف ورکوي. خود پوسټو ساتنه تر ګرځنده عملیاتو آسان کار دی ځکه د ګرځنده عملیاتو لپاره لوجستیکی او هوایی ملاتړ پکار وي او د افغانستان په داسې محدود امکانات لري. د ناتو ویان جنرال شوفنر ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د ستراتیژۍ د بدلون لپاره سیاسي مسایل هم ستونزې پېښولای سي. د جنرال شوفنر په وینا کچېرې د مسالې ته د یو کلی د مشریا د سیمه ییزو پولیسو د قومندان له نظر وکتل شي نو په هر کلی کې د امکان تر حده زیاتو پوستو ته اړتیا ده. له دې امله د افغان پوځ چې غواړي پوستې کمې کړي او د کلیو د خلکو ترمنځ چې زیاتې پوستې غواړي متضاد دریځونه موجود دي. د کابل په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو کنډک پوسټ یې چولی چې د کابل ښار او لوګر ترمنځ د پروتو غرونو امنیت ونیسي. د دې کنډک مشر محمد ریا خورم رویټرز ته ویلي چې د دوی تر 500 زیات عسکر په پوسټو کې پراته دي او یو کوچنی ډلګۍ چې درنې وسلې لري ګرځنده عملیات کوي. خو خورم ویلي موږ باید د طالبانو د مخنیوي لپاره پوسټې ولرو. که موږ له پوسټو ووتو هغه سیمې طالبان نیسي.
په کندوز ښار کې نن موټر بمی چاودنه شوی او لکبلې لشته لږه اته تنه ټپیان شوی دي. د روختون مسؤلان وایي چې د دوه تنو ټپیانو حال نازک دی. له کندوزه د اجمل آرین راپور ووري.
په کندوز کې د موټر انفجار لکبل اته کسان ټپیان شوی دي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سه شنبه د سهار لس بجې دغه چاودنه د کندوز ښار چوک سره په کورولا ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله رامنځته شوې چې په پایله کې اته تنه کسان ټپیان شوي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري رسنوی ته وویل چې دغه چاودنه په کورولا ډوله موټر کې شوې چې په نتیجه کې اته تنه کسان ټپیان شوي دي.
د هیواد دښمنانو د خان آباد ولسوالۍ د یو تن مخور حاجي عبدالقدیر په موټر کې ماین ځای پر ځای کړی وو چې د چاودنې له کبله د حاجي عبدالقدیر په ګډون اته تنه ټپیان شوي چې اووه تنه یې ملکي وګړي دي او یو تن ترافیک پولیس هم پکې شامل دي. په عین وخت کې د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل بیا وایي چې د دغې چاودنې له کبله اته تنه ټپیان روغتون ته راوړل شوي چې یوه کوچنۍ نجلۍ او یوه ښځه هم کې شامل دي. نوموړي د دوه تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک وښوده.
نن یو انفجاري حمله بیا ترسره شو په ښار کې او دغې جملې له مخې نن اته نفر مجروحین دي. اته جملې څخه درې پنځه نفر موږ بستر کړي دي. د دوه مریضانو وضع وخیم ده او نور شکر د وضعیت نسبتا ښه ده.
دی یادونه ده چې د کندز بیرته نیولو څخه دا لومړی چاودنه ده چې په دې ولایت کې ترسره کیږي. خو د دې ولایت خلک وایي چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو د خوندیتوب په خاطر ګټلې ګامونه پورته کړي. خو تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د بلخ ادبي خوځښت او د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ور زیاته کړه. د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبیح الله احساسی په اړه وایي.
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمالسون کې او خاصتاً بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. ښاغلي خیرندیش یې په اړه زیاته کړه. دلته ترکمنان ورونه، ازبکان ورونه او پښتانه ورونه اوسیږي چې ورته د سواد او زده کړې په برخه کې په مورنۍ ژبه هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ده ترسره شوې او دا زمینه نه ده ورته هواره شوې تر څو دوی په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. باید یاده شي یوازې بلخ ولایت نه دی چې پکې د پښتنو څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو حق سلب شوی، بلکې د فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو اوسیدونکي هم شکایت لري چې د دولت د نغړۍ له امله نشي کولی په مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخی تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام در واورو، د ګوانتانامو د زندان په اړه یو راپور ټاکل شوی دی چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړی. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندانیان به په متحدو ایالتونو کې په 14 مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوري.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 415 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پنتاګون د ګوانتانامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي نو د ګوانتانامو زندان 60 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خود اسوشیټ پریس خبری آژانس پوینا دا چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه پنتاګون زیات جزئیات نه دی په ډاګه کړي، نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټ پریس خبری آژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتانامو زندانیان په کلوراډو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتانامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي نو دا کار هم 225 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 15 به په روان میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتانامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له ناامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان مو وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوې چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکښې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به یې واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې یې شکایتونه موږ ته راستولی دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږېدلی یو چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بجا السلام علیکم زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنګند ولسوالۍ له سالونکله له کنجال نه مهندس خستاسر په تماس کښې یم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په سنګین ولسوالۍ په سالونکله کښې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده، خو وله بلاکه یا دا مجرین خواران څه سي، نو خدای دې یو یا سوله خو ستاسې په لاس کښې دی، سوله سره وکړي چې دا مجرین خواران خپلو خدایو ته ستنه شي. په وله کښې دا دوه کاله کېږي چې هېڅ مزوري یې په خدا که کړي. په سنګین ولسوالۍ کښې جګړه روانه ده، دا سنګین ولسوالۍ کښې امنیت راولي، یا ورېله که یا یې ونیسه، نو خو داسې نه کېږي. دا مسلمانان خواران ګرده ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړي، ګرده ورځ اوانونه دي دربۍ دي راغورځي یې ماشومان شهیدانېږي، دا یا ورېله که یا یې ونیسه. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، میراغهار کوزه یم د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکي پیل حاله د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کښې یم. لومړی اشرف غني ته دا وایم، زمونږ په وطن کښې دې ته تاسو امنیت وایاست او دې ته تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو ګټل وایاست. دا که تاسو دښمنان وایي تاسو به څه پې کوله؟ اوس په هلته زه یو لنډ مثال در کوم چې په میوند ولسوالۍ کښې زمونږ سره داسې زیانمونه کېږي، نه تنها چې یوازې زمونږ سره، د ټول ولس سره دلته چې وي ډېر زیانمونه کېږي او په شهادت رسوه کېږي، چرونه کېږي، هندارې نه پرېښي، حتی ماشینان وټل په ما ته وایو دغه هم نه پرېږدي. د پسو او تر چرګانو پورې هم درته وایم چې دا ټوله چروي او د خلکو سره ډېر سخت ظلمونه روان دي. د اشرف غني ته دا وایم، دا ستاسو حکومت ده، تاسو د ولس، تاسو په راډیوګانو کښې دا نارې وهئ چې زمونږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به مونږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم، زه بیدلا جان د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زما پیغام هیله ده چې راته نشر کړي. وروره، په هلمند ولایت کښې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادعلي ولسوالۍ کښې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کښې یو لوی توپ ایښی دی، نو د ملکیانو کورونه په ولې یو توپ هم تر اوسه پر طالب باندې نه دی مښتی. هم په دې وده باندې طالب پیدا سوی دی چې طالب پیدا سو د دوی ظلمو پیدا کړی سي. همدا اوس په هلمند کښې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي، یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واخلي. دا کوم توپونه چې رابطوي د خلکو انسانان، د خلکو حیوانان په هر شي کښې مښلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هلمند د ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم، چې زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته بیا دغه رایې درکړلې، ښځو او نور ټولو رایې درکړې. د دې دپاره مو رایې درکړې چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خوا څه اوانونه دي راغورځوي چې د طالبانو د ساحې څه ډېر لېرې یو دوی د اوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کښې مښلې، زموږ بچان او زموږ خوندې وړونه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. راسه یو څوک، زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه در روزګان ولایت نه چې د ستاسو د ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. رحمت الله غني دلته موږ دا ملي وردو څخه ډېر په ازار یو. خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام خپور کړي چې دغه تکان پر موږ نه کوي. موږ دلته په دمابیز کښې یو خواته طالبان یو خواته دوی دي چې طالبان مهم په ټرایل کښې دوی پر موږ تکان کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زه سلام وایم. عبدالرحمن رحماني دی د فراه ولایت د بلابلس ولسوالۍ نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. موږ په بلابلس ولسوالۍ کښې همدا اوس د اسپېجین توپه اوازونه را ځي، ملت پر خلکو باندې کارېږي، حتی چې یو ټکه هم نه دی سوی. بیا د ملت پر خلکو باندې ګیسیان توپونه اوانونه کارېږي. نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا اردو ته یو څه هدایت ورکړي، هغه یو څه شي چې هغه د دوی په قانون کښې بیا خپل د قانون مادې دي خپل عملي کړي. که د اسلام او د شریعت مادې نه شي عملي کولی، د قانون مادې دې عملي کړي چې پر ملت باندې دغسې دیسیان ورېدل یا دغسې اوانون ورېدل بې دونه جنګه، دا ستاسې په قانون کښې جواز لري کښې نه لري. موږ د ټولو ولسمشرو څخه او د ټولو مشرانو څخه ماتحته ولسمشر د ټولو څخه هم دا غوښتنه ده چې داسې کارون دي نه کوي، پر ملت دې ظلم نه کوي. حتی چې دا اوس په سل فیصده کښې اتیا فیصده ملت
دوی څخه اوښته دی په دغه ظلم سره. دا به هم ځینې واوري اخر به ملت ټول ورته درېدلي دولت په خود به خود سره چپه سوی وي. زمونږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت په زیان دی، زموږ د افغانستان په زیان دی، زموږ د اسلام په زیان دی. د زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې د مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیانو ته دې سمې هدایت ورکړي چې هغه به دوی په قانون کې وسلام.
السلام علیکم جامل محمد یاسین اخوان د فراد ولایت بل بلک لول سوالیه څخه می اړیکنی ولید. زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټاو چې دوی زموږ ولې بندوي او دوی زموږ چې په توان پر ځان پیچلي په توان اوسېږي او دوی دا دغه دی چې یو ټک پر وسي دوی ملکي خلک ولي دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ د ښو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد شي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو ستونزې مو واورېدې. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو خو بریالي نه سو. نو په نورو خپرونو کې به حتما ستاسو دغې ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه مرکې راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي تر یو حده ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پوښتنې له دوی سره شریکې کړو. اوس به لکه چې د خپرونې په سر کې مې وویل د هغو دوستانو شکایتونه راواخلو چې د معلولینو د معاشونو په اړه یې موږ ته راستولي دي او راسره غږېدلي دي. لومړی به د دوی ستونزې واورو چې څه دي.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی زیوتان سلطانانه د هرات د ولایت د پیژرمون د ولسوالۍ مایوب پاتش کې ته کې چې ورس کال د عمر او هغه وخت خپل شمې د لاس ور کړی دا تر اوسه پورې ما نه څه کولای چې یو کار د مایبینو د ځان سره ونیسم او د مایبینو ماس په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا را ته وایي چې دا د کډیما د حقوق اوس بندې سره کې ته کومک نه ورکوي کېږي بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس څو دې کوزینه سره ډېره دولت معاش خری پاتې زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي. و دا د ډیپلوما معاورینو څخه یې هیله لرم چې دغه باره کې یو لارښوونه د دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه په اسانه لارښوونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو مایدینو میاشت دی او روزانه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بله کال پې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا میدین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه سر کوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته را کړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم
دغه 15000 افغانۍ چې دغه دولت مو ته معاش راکوي، دولت تر مور ته پلار مهربان ده، باید مو ته پیسې سره ډیر چې زه په خپل تعامل را به دغه د میای چې کله 15000 افغانۍ بچیږي زموږ کار مو ته کولای مزدوري او ستنه بلې مو نه کولای، یا باید مو ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کې مو وسیږو ولاکه مو کور ته څوک لا ورپېږم مور سره اخیستی یو پلار سره اخیستی یو هر چا په سره اخیستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کې یا په دلته له موږ ته هر ځای کې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته
مننه محترم دوست ستاسو رحمت ته خبر کړ د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت لا ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په کټه به وورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین از بانکی ساختیم. به جریان بانکی سازی ما با تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزدی کمی تخصیص این سال بیایه ما پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم بخاطر خود معلولین بود، بخاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شوه و هر قدر پروسه ها کوتاه‌تر شوه شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خود دست داده و یکی از عزیزای خود از دست داده اینا بتونن که به مو معاشی که مستحق هستن برسن. بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتیابی و به ادامه از امسال این پروسه بانکی سازی شد و به ادامه بانکی سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی؟
دقیقاً این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی طی میکردن. در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراعات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل به ما قائل شدید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از این که معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از این که به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنان خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیز را شما تایید میکنید؟
ما اما در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم، آسیب پذیر بودیم ما در بخش، ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداره، مگر دوستای ما داشته باشن و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلان برای وزارت و خودشان که ما امو افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلاشون امی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه، اونا این مطالبه را میکنن که باید وزارت برشون معاش هایشان زیاد بکنن، آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چه رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینید زیادی معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شود. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جا
ابتدازی که کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شود و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور امبازو کمک صورت بگیره. بیشتر در قسمت بازتوانی، مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دست خود از دست داده، به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شرطه که او دمو بخش فعال شود و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. راست اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در کالج بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که یعنی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، یعنی دولت افغانستان توان پرداخت نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چه برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در افغانستان در کار و تولنیز و چارو و شهیدان و معلولین و وزارت ویان علی افتخاری و چی وی در ماشون و در ورکولو لپاره پریونوی سیستم کار کوی، نو چکه در دو دوستانو پا ماشونو که زن جاغلی دی در هاگو دوستانو در شکایت پرده چی وی پا دی اداره که فساد ستاودوی تا در کارتونو در ورکلی پر محل ستونزی جوری جی شاغل افتخاری وی هم در کمپیوتری سیستم در فساد در مخنیوی پا هدف پیل کرده چی دیر جر به چاری بشپلی دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډېرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خپرونو کې درسره شریک کړو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته په تمه یو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.